دا مشال رادیو
ده وخت د غرمې دولس بجې سوی نن د پنځم بیا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د لسو سیاسي ګوندونو د ایجنډې، په بنو کې پر امنیتي ځواکونو برید، د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په سوی حکومت کې خپلمنځي اختلافات، او د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې تګلارې اعلان، او د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د خبرونو سرټکی په قبایلی سیمو کې فعال او سیاسي ګوندونو د سیمې د اصلاحاتو لپاره یو لسمکاتي ایجنډا وړاندې کړی ده. افغان لسمشر کرزی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې نړیوال ځواکونه د هیواد نوزی په کار دي چې طالبان هم د جنگ نه لاس واخلي، او صدر اوباما وایي د امریکا او نړۍ لپاره ترهګري تر ټولو لوی خطر دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټا لپاره د اصلاحاتو په یو لس نکاتي اجنډا سلا شوې ده چې پکې د قبایلی ولس لپاره د ټولو آئینی، قانوني او انساني حقوقو غوښتنه شوې ده. دغه کمیټې پرون په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې وی خبري غونډې ته وینا وکړه. په دغه موقع د قبایلی سیمو لپاره د جماعت اسلامي مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته دغه نکات په حق له اول
په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی، او دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی، د کوم په نتیجه کې چې د فاټا عوامو ته آئینی، قانوني، جمهوري، عدالتي او سیاسي حقوق مې ملاو شي. دغه سه اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کوم یو ظالمانه ریګولیشن په دی وخت کې تنافس دی، دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده. دغه سه نورې خبرې د کوم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی، جمهوري او قانوني حقوق ملاو شي.
په دې کمیټې کې عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند په شمول لس هغه سیاسي ګوندونه شامل دي چې په قبایلي سیمو کې فعال کردار او پلویان لري. نن سهار په نیمه قبایلي سیمه بنو کې د اف سي درې سرتیری هغه وخت ووجل شو او دوه نور جوبل شو کله چې د دوی گاډي په توده چینا سیمه کې د سړک په غاړه په یو خښ شوی بم وخته. د پاکستان عسکري چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی. په سیمه کې یې د لټون عملیات شروع کړي. د دې پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو ترمنځ اختلافات لا نور زیات شوي. د یاد ګوند د دیارلسو غړو ډله چې پکې د اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد هم شامل دی پرون د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی د غونډې نه بهر وتلي. په تحریک انصاف کې د جوړې شوې د ډلې یا فارورډ بلاک مشر غړي قربان خان د واک اوټ نه وړاندې اسمبلی ته وویل چې د امتیاز شاهد او د هغه د ورور خلاف جوړه شوې ناجایزه مقدمه دې په فوري توګه ختمه کړي شي. په دې احتجاجي واک اوټ کې امتیاز شاهد سره اپوزیشن ګوندونو هم شمولیت وکړ. په دغه موقع سپیکر اسد قیصر د دغه مقدمه د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې اعلان وکړ. د بلوچستان په ډیره الیار سیمه کې نامعلومه وسلوالو 15 اندوان ماشومان تختولي. د یاد سیمه ډیپټي کمشنر ظفر علي شاوای 15 واړه ماشومان چې په کې درې جنکه او دوه لکان دي د چهارشنبه په غرمه هغه محل وتختول شو چې د سکول نه کور ته روان وو. وسلوالو ورسته بیا درې ماشومان جنکه د سند پر توډي روسیمه کې پریخي او دوه لکان ماشومان یې لزان سره بيولي. ظفر علي شاوای د دې ماشومانو د تختولو ورسته یو لک تر لګه و مشکوک کسان نیولي او د غوینه تحقیقات شروع کړي. هلته په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم لړۍ نن شروع کیږي چې پکې به د خزو او د اقلیتونو لپاره په مخصوصو چوکیو رای اچول کیږي. د الیکشن کمیشن په خبره په ټوله صبح کې به د خزو لپاره په 1028 او د اقلیتونو لپاره مخصوص شوو 3 چوکیو وټونه اچول کیږي. د خیبر پښتونخوا د بنو بورډ کنټرولر ظهور خان نن مشال ریډیو ته ویل چې شمالي وزیرستان کې د پرله پسې کرفیو او پوځي کاروي له وجې د 11 او 12 امتحاني پرچې به د روانې جون میاشتې د منیټینه شروع کیږي. د د پوینا د غشان د 11 او 12 مختلف پریکټیکلی به هم د جون 3 منیټینه شروع شي چې تر 20 منیټې پورې به دوام وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په حق له د ولسمشر اوباما د پلان د اعلانې دوه وروسته په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی وویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د نهې په ورځ وویل چې د 2014 کال تر پایه به له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. د ولسمشر کرزی له ماړې نه پرون خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې امریکا اعلان کړی چې د خپلو جنگي پوځیانو شمېر بکاموي او صفر ته رسوي. د افغانستان ولسمشر په وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د دې موقع نه په ګټه پورته کولو سره د جګړه پای ته ورسوي. د امریکا صدر باراک اوباما د هیواد پراخې خارجا تګلارې په حق له د وینا په وخت په دې خبره ټینګار وکړ چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. نوموړي دا څرګندونې پرون د امریکا ویسټ پوینټ نومې پوځي اداره کې وکړې. په دغه موقع اوباما وویل
strategy that involves invading every country that harbors terrorist networks
هغه strategy چې لمخې پر هر هغه هیواد بریټ کیږي چیرې چې تراګر پټیږي لا عقل سره سم او تلپاتې نه ده. زما په فکر مشته د تراګری ضد مبارزې په strategy کې بدلون پکار دی. داسې بدلون چې پکې د افغانستان او عراق کې تجربه بریاو او نیمګړتیاو ته کتنه وسی او د هغو ملګرو هیوادونو سره اغیزناک ملاتړ وسی چیرې چې تراګر ځان مضبوطول غواړي.
صدر اوباما زیاته کړه په 1316 کې پاول ور د ایران اټومي وسلو ته د وسلو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پام وړ پرمختګ شوه دی. او بل خبردار چې د یوکرين امنیتي ځواکونه وای بیگانه وخت په لوهانسک سیمه کې روسپلو باغیانو د دوی په بیرکونو حمله کړې چې پکې یو شمیر باغیانو د امنیتي ځواکونو هلکار وجل شوی او جوبل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په قبایلي سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د اصلاحاتو لپاره یولس نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده. د کمیټې یو غړی په دې اړه وایي
اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی، د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانوني جمهوري عدالتي او سیاسي حقوق ملاو شي.
د خیبر پښتونخوا په نیما قبایلی سیمه بنو کې د اف سي 3 امنیتي سرتیري په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. بلخوا بیا په مومند د په شبقدر کې د شيري د ناروغي د شيري د واکسین لکبل یو ماشوم مرسوي او ځین نور تر دې د مهم ناروغ دي. یو متاثر سوی کس د خپل ماشوم په اړه وایي
د اودو او چرپا سي د اکدم او چغې کړې نو مونږ دل رالو خپې ام کاږي وی لاسونیم کاغو او سترګیم د کاږي وی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترګری په وړاندې د نوې پالیسۍ اعلان کړی او ویلي دی چې تر افغانستان او عراق وروسته به اوس د هغو هیوادونو کلک ملاتړ کوي چیرې چې القاعده ځان مضبوطوي.
I believe we must shift our counterterrorism strategy to more effectively partner with countries where terrorist networks seek a foothold.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مزګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په قبایلی سیمو کې فعال د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې په دې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پر یولس نکاتي ایجنډا سلاسه ویده. پرون په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، تحریک انصاف، پیپلز ګوند، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د جماعت علما اسلام او جماعت اسلامي په شمول لسو سیاسي ګوندونو په ګډه خبري غونډه کې له حکومت په قبایلی سیمو کې د یولس اصلاحات کول غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې امن راوستل، بلدیاتي ټاکنې کول، غیر انساني قوانین ختمول او قبایلو ته د خپل مستقبل د پریکړې اختیار ورکول یې مهمه غوښتنه وي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د دغه ګډ خبری کانفرنس پر مهال د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو نقطو مقصد په قبایلی سیمو کې امن قائمول دي او د قبایلی سیمو ولسته آئینی، قانوني او جمهوري حقونه ورکول دي.
موږ د کمیټي یوولس نکاتو باندې هغه متفق شوی ده. کوم چې په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دي، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دے د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانوني جمهوري عدالتي او سیاسي حقوق ملاو شي. دغه سه اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دغه وخت کې تل تنافس دی دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده. دغه سه نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی جمهوري او قانوني حقوق ملاو شي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د لسو سیاسي وندونو د دې ګډ خبري کانفرنس پر مهال د قومي وطن پارټي چیرمن آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د دې وختونو وخت هم ډیر مهم دی.
یو داسې وخت کې دوی د خپل یار نکات رامخ کړل چې دلته یو تبدیلی په ټول خطه کې را روانه ده. نواز شریف خو اوس لاړو هندوستان نه شرکت مو په دغه حلفه بداره کې هندوستان نوی لیډرشپ هم زموږ پوزیشن ګوري چې موږ کوم پوزیشن کې او دغه لپاره د فاټا اهمیت ذکر جاتی ہے کہ التا آیا داغے طرف نہ نور خلق دے خوراجی اکنامک مائیگرنٹ امرات لیشی نور مغا کی دیشی
ددینا اڑان دی ہم مدنی ٹولنو قبائلی وکیلانو او سیاست والانو پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحاتو وختنی کری دی. خدا چی ولی حکومتونه په قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو عمل نشي کولای؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو جنرال سیکرټری مرزا محمد جهادی مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایل اول میټینګ په دې فیډرل لاج کې وشو. دا تقریبا نن څلور پنځه کاله مخکې خبره ده. زرداری غریب خو دوی ټول ویره ملاقات مو سو امغه جواب هغه وته کو چیرې دا کوم قوتونه دي تاسو په یې ګوي دا حالات جنگ دي. زه اوس په دې ټیم باندې ترمیم نشم کوی او نه زه فاټک اصلاحات راوستای شم. ویلې حالات جنگ کې څه پورې امن نه ده قائم نه جمهوریت رچی نه ترقی رچی نه سوکلی رچی امن اول شرط.
د یادونه وړ ده چې د قبایلی سیمو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو جرګې د حکومت نه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یولس غوښتنې کړې دي چې پکې په قبایلی سیمو کې د امن قائمولو د قبایلی سیمې ولسته د بنیادی حقوقو ورکولو لپاره د پاکستان د آئین په آرټیکل 223 کې د بدلون قبایلی سیمو کې د بندیاتي ټاکنو د کولو او د قبایلی سیمې د مستقبل د فیصلې واک د قبایلی سیمې ولسته د ورکولو مهمې غوښتنې شامل دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
نن سهار په نیما قبایلی سیمه اف آر بنو کې د اف سي درې سرتیری هغه وخت وژل سول او دوه نور ژوبل سول کله چې د دوی ګاډي په تبدا چینا سیمه کې د سړک پر غاړه په شخصي بم کې وختل. د پاکستان عسکري چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی. په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
عسکری چارواکو په وینا نن سهار نیم قبایلی سیمه اف آر بنو سین تانگا تودا چینا سیمه کې د سړک غاړې سره خخکړې شوې بامی چودنه کې درې سرتیری وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه پیښه هغه مهال شوې کله چې امنیتي سرتیرو ګاډي اف آر بنو تودا چینا سیمه کې د معمول پر گشت وو. د چارواکو په وینا وژل شو کې درې سرتیری سپاهی ناصر علي، سپاهی جعفر او د اف سی ځواکونو یو اهلکار سپاهی مظفر شامل دي او ژوبل شو کې کیپټن عبید الله او سپاهی سفارش خان شامل دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه د بنو سی ایم ایچ یعنی فوزی روغتون ته رسولي او امنیتي سرتیرو دغه سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي. په دغه بامی چاودنه کې د وژل شو او ژوبل شو امنیتي سرتیرو تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر هم کړی چې د دوی په وینا دغه چاودنه په نیم قبایلی سیمه اف آر بنو تودا چینا سیمه کې شوې. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادونه ده چې دولت او وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې خبرې ودرېدو وروسته یو ځل بیا د ملک په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که پښتو وایې مشال ریډیو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې د نن د اختلافات او رامنځته کېدو او د فاروق بلاک په نامه د ویبل ډل تر جوړېدو وروسته د دوی خپل منځي اختلافات ها وخت نور هم زیات شول، کله چې د شروع په ماښام به له سوې ډله د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د صوبای اسمبلی له غونډې څخه بهر ووتل. د سوي حکومت ته تازه خپل منځي اختلاف او لغونډي د بایکار د لامل پاره د مشال رادیو خبريال خالد خان راپور کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د دوو ډلو مینس کې روان اختلاف هغه وخت رابرسیره شو کله چې د مرستیال سپیکر امتیاز شاهد په شمول د دغه ګوند دیالس غړي د خپل حکومت خلاف د اسمبلی نه د احتجاج په توګه بهر ووتل او دړکې ورکړه چې دوی و په راتلونکي د بجټ غونډه کې هم نکینی کچري د دوی غوښتنې اونه منل شوې. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي قربان خان په مشرۍ کې د واکمن ګوند دننه د غزان لډله یا فارورډ بلاک جوړ شوی دی چې د شورو پورز د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد او د هغه رور خلاف مقدمه خلاف یې احتجاج وکړو. د احتجاج نه وړاندې قربان علي خان وویل چې د ډیپټي سپیکر خلاف دغه بی بنیاد جوړ شوی مقدمه کې د حکومت د یو ذمہوار چارواکي لاس کې دی شي او په کار ده چې د دې پلټنې وشي. مرستیال سپیکر امتیاز شاهد رور خلاف پل کلک کی یو زنانا سره د جنسی زیاتی مقدمه جوړه شوی وه چې په رسنو کې د ډیپټی سپیکر نوم هم اخیستل شو. خو بیا مرستیال سپیکر مشال ریډیو ته وویل چې دا یو سازش لاندې د کورنۍ بې عزتی وشوه او په کار ده چې هغه خلک د سرګند شي کوم چې د دې سازش په شا ولاړ وو.
سازش په تحت باندې زما سره چې څه وشو د ما سره لدی شي دا ټول ایوان سره شوی دی او دا ټول د دې کرسی سره شوی دی. زما خلاف اف آی آر در شو او زما رشتہ داران چې کومه دا بیا انډی بار او ان شاء الله دا ثابت شو چې دا جھوټه اف آی آر او د کوم ولایت خلک دی
احتجاجی واک آؤٹ کے صوبائی اسمبلی کے مخالف گندن ہم دا ڈپٹی اسپیکر سرمل گتیا اکڑا. دا اسمبلی اسپیکر اسد کیسر خان دا دغه پیخ دا پلٹن دا پارا دا یو کمیٹے جوڑول حکم ورکڑو چی دا نور نا علاوہ دا مخالف گندن پارلیمانی مشران بے ہم غڑیوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د خیبر پښتونخوا په شبقه در سیمه کې د شری د مرز په ضد د ټیکې وهلو وروسته یو ماشوم مړ شوی او یو شمېر نور سخت ناروغه شوي دي. د سیمې خلک وایي د شری ټیکو پر دغو ماشومانو ردي عمل کړی دی، خو د سیاست صوبایي چارواکي بیا دا نه مني چې ماشومان د ټیکو له وجې مړ شوي او یا ناروغان شوي وي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
دا شبقدر بازار وسیدونکو فیاض خان نومي اوتن چې د 1500 میاشتو زوی د هغه پوینا چې د شری د مرص په ضد د ټیکی لګول ورستو مړ شو دی وای چې دا سه نور مشمن هم د هغه په گاون کشته دي چې ګنې د شری ټیکی ورته لګولې شي او هغه ټیکی پرې کوم خطرناک قسمه رد عمل کړي وي.
د اودو او چرپاس سه د اکدم او چغې کړي نو چې دل رالو خ پیم کاږي وی لاسونیم کاغو او سترګیم د کاږي وی. دلته شبقدر یو لوکل هسپتال تم بوته بیا دا غینه چې د لارچ هسپتال تم غو بوته لارچ کې جدي تقریبا د 15 منټه جوان دی او 15 منټه نه پس دی وفات شو. نو ډاکټر موږ ته ویل شرط دم د خسري ټیکه کړو موږ ویل شو.
علي خان د شبقدر حلیم زو وسیدل کې دی هغه وای چې درې ماشومان ته ټیکی وهلې وي، خو وای چې دا ماشومان اورستو د تبي ناروغ شول.
لکه دوه درې ورځې تبه مو کم زبان ټیکی لګولې وي دا غي غرنګم لک بدل شوی او کنه شین شوی، خو بیا یو دوه درې ورځې تبه و بس بیل کټیک شو کنه لا تکلی کې ډاکټر هغه ملرا وسته.
ار بابا امیر نومې د مټه مغول خیل وسیدل کې وای چې کله نه هغه اورېدل چې کنه د شری مرز نه د بچ کېدو ټیکی په ماشومان بد اثر کوي له هغه ورځ ورستو پریشان دي
زما خو د خیره یو زویری زاد شری ټیکی چې کوم دي نو دا زله خو د اخبارونو ګټول را کی راځي چې دونه بیماران شو دونه تمړ شو دونه زیر علاج دي نو خاص د دې وجم ندي وایي
د صوبه خبر پختونخوا په سیمو سوات هریپور شنګله سوابي او نورو ضلعو کې هم داسې کیسونه مخ په وړاندې راغلي نو د دې ټیکونو ورستو ماشومان ولې ناروغان کیږي د اکستندډ پروګرام ان امیونایزیشن یعنی ای پی آی ډیپټی ډایریکټر خبر پختونخوا ډاکټر جانباز پردی نه مو و پختل
معمولی دی اکشن چې دی کنه 50 شپه تو که څو تا واسه 50 شپه تو که څه دی ټیک شو او هغه کې به که څه ته نه ته خبر کې چې کوم درې ماشومان مړ شي دي نو هغه د اکشن نه نه هغه نور څه وجو هات څه ته کې ژوند 95 لک نه یو کروڑ ماشومان هدف ته لاسو په نو کوم هغه تر رسیدل دي
د ډاکټر جانباز افریدی پوینا چې ګینه دا پروګرام په ټول پاکستان کې روان دی او چیرته هم دا څه ناروغان مخته ناراضي چې ګینه ور باندې د ټیکی ورستو ریاکشن یا رد عمل شوی وي دی وای چې په خبر پختونخوا کې نه نیم میلیون نه تر د لسو میلیون پورې تر د لسو کانو ماشومان دي چې پکې تر د بیګا ما خام پورې و نیم میلیون ماشومانو ته د ټیکی لګول شوی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شپ قدر
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د جنوبي وزیرستان پر لور د جنوبي وزیرستان په وانه کې له 200 یتیم زده کوونکو سره د مرستې په خاطر مالی مرسته وسوه په دې لړ کې هر ماشوم زده کوونکو ته سړي سر څلیر وزر روپی ورکړل شوی د پیسو ویشل لپاره و د ستره هم وسو چې پاره نور حال سیلاب مسود راکوي
په تقریب شه سیویلین پوځي افسرون د سیمې مشرون عالمون او ملکون هم موجود وو په دغامو کې امداد اخستون کې یو یتیم طالب علم نظیر الله مشال ری جوتا په دا رنگ وژغده
دا نن پروګرام چوپ دا کې 200 یتیمون دا ټول ته 24000 روپۍ ملا شولې د واو د طرف نه زه ډېر خوشاله یم په دا موږ چې دا موږ یتیمون ته ورکړي چې دا باندې سبا کې آی په وړاندې شه د یتیمون زم مستقبل سره ډېر رڼوي نه دا امداد دا انتغاز جاری وي
زیر الله مشر ورور بشیر احمد زیاته کړه چې غریبونی بچون ته تعلیم ورکول او وسمو نراسي په داسې حال کې په دغه رنگ نغد امداد د میش د پاره د ملاتړ بایس ګرځيږي
مالی حالت هم د میش ډیر کمزورې دی او د 3-4 سال نه دا وظیفه میشته ملويږي د وانا ویلفیر اسوسییشن واو د میش پرام ملاتړ کوي په دغه غریبي شه د امداد د میش د پاره ډیر څه دی
په دغه باریک شه د سیمه یو مشر زیر محمد وزیر
لکه مشر په حیثیت سره میش د وانا ویلفیر اسوسییشن ډیر زیات مشکوري میش دا زړه غوړي چې د وانا ویلفیر اسوسییشن غوندې په دغه رنگ نورې ها ډېرې اړې جوړې شولای چې د وانا د سب ډیویژن غریب یتیم مسکین دغه نمونه مدد ورته ملاو شي او دې سپورټ کو
د اسوسییشن د وانا مشر فیض الله وزیر وشول چې د دغې امداد نه علاوه میش په وانا کې د علم د اصول د پاره ډېرې لارې سابې کړې او یا نورې ها سماو
وانا ویلفیر اسوسییشن ټیلنٹ ایوارڈ وی سالانہ پدا کې قابل ورکی دخت مش سکالرشپ پر کوي 40 کا سنتا سالانہ مش سکالرشپ پر کوي پدا کې دا ضروری نه دو چې یتیم دای چې کوم داسې غریب ورکی وي چې د یو سره فیس نه وي په مختلف ادارې کې مش داخلا وي
یا د دې وی چې د دې تقریبا مشر ملما د سعودي وزیرستان سکوس کمانډنٹ محمد اجاز او د تقریبا د صدرت کورسه مرستيال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی سنبال کړي وا پداغه موکې د غو چارواکو په وانکشه امن او د تعلیم شوق وستا یا او د حکومت دی طرف نه یې په دغې لړکشه قبالیون ته د بشپړ ملاتړ یقیندانی ورکړلا سیلاب مسعود مشال ریډیو وانه شولی وزیرستان
زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري له سهیلی وزیرستان اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د تیرو لسوره زراحي سي د دوی بجلی بند سوي او په سخته ګرمۍ کې د یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي د دوی په وینا بجلی له هغه راېستي بند سوي چې کله د پاکستان پوز د جټ الوتکو لالاري په دغه سیمه کې بمباري وکړه خو په سیمه کې بیا د بجلی کارکونکو وایي چې دوی به دا کار ډیر ژر بشپړ کړي او سیمه ته به یو ځل بیا بجلی ورسوي په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي د سختې ګرمۍ نه خلک په مشکلاتو کې دي او ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي نمیران شاه اوسیدونکو عبدالحکیم وایي په لکونو خلک ټول په تیاره کې دي او د سختو ستونزو سره مخ دي
چې کوم ټیم نه د پرشن بمباري شوې دي دا بجلی توري نه کاټتي کوم د وړو
پیڑ کی دا بل باج ساخ دے پریشانی سر مخ مخ تھی گرمی دو بل طرف دے بے پرابلم دا او بل طرف دے نے دی بجلی بندے اس قسم سا غور ماور نشی او یہی جی سبوت روری بلا روزی روری دا پلا کار خالق دے خبر نہ متاثر دا یوا میا جی لگا او چوا کی دے پریشانی سر مخ مخ تھی آوا
عظمت اللہ وائی پسخت گرمی کے دسکلو با ہم نہ ملاوی گی پزنگڑی ڈول میرلی او میرانشاہ بازارونو کے دننا آباد خلق چٹول ضرورتوں دا بجلی دلارے پورا کوی
گرمی دو بخار غنڈ خال کے تکنا بچوں تا ولا گدل او مشکلات تا بجلی استانا یہ بن نستا سڑے بخو میں پکیر پتہ سا کہ میز دا غاصت گار میں یہ بن میمی کی یہ برو کو جی میز منگا سی دی دیر ملریا وتا لگی سی پتہ لینا سو خدا حال دا چ باس پر دا خالق پر تدی کنا بجلی بجلی نستا دا غاصی بیمرون پر تدی او ډیر مشکلات تر خالق مخ مخ شوی دا تیر اس پا جوړا دا لاست بل اس ورز نه او بل کر پی وی آر ابریس کنا دا یوا میا شی کی متاثر دانی دار ابریس کر پی وی
کلامو چه پا دی اڑا د میران شاہ بجلی گریڈ سٹیشن چارواکو سرا تماس ونی وو نو یو چارواکی چه نام یې سرګن نه کړ مشال ریڈیو تا وے د غلطا د بمبارینا تارونه شلې دلی او وخت په وخت د کرفیو له وجه دغه کار ځنډې دلې خو د پوینا اوس یې نوی تارونه د پیښور نه رسولي چه ضربا بجلی بحال کړی
دلته اپریشن سوای وکړه دغه 132 کې وی لائن لاندې راغله او نو چور ګولې لا دا هغه بچوي ادا د 132 کې وی تار و دلته میران شاه بنو لا دې مخه کې نه ملاوي د نوال صاحب په شور نه راوړا نن متر روان دي سړی ان شاء الله بیګه پرې ودا ټیک سی خدای خوشو پورا کوشش کوو لګیا خدا دا کنه چې کرفیګانه پکې راځي بل په خبر نه لري کنه پولیټیکل صاحب پیمنت وته کړای دا
یاده ونه دا چې روانې میاشتې په شلمانیټا شمالی وزیرستان میران شاه میرعلی او دتا خیلو کې د جنگی الوتکو په بمبار کې د نورو ځانی او مالی تلفاتو ترڅنګ د غلطا د بجلی نظام هم خراب شوه چې د ټول شمالی وزیرستان بجلی کټ شوه او د لوجه مواصلاتي یعنی ټلیفوني نظام هم په ډیرو سیمو کې بند شوه دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس زو د بلوچستان پر لور د بلوچستان له بلوچمیشتي ډیر الایار سیمه څخه د چهارشنبه په غرمه 15 هندو ماشمان هغه محل تشتول سوي چې له شونځي څخه کور ته روان و تشتونکو درې ماشمان انجونی د سین پر تو ډیرو سیمه کې پریشي او دوه ماشمان هلکانه لځان سره وړي دي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال خدای نور نصره کوي
د سیمه ډیپټی کمشنر سید ظفر علی شاه وايي 15 واړه ماشومان د چهارشنبه په غرمه هغه مهال نامعلوم وسلواله وتښتول چې له مکتب څخه په یو رکشا کې د کور پر لور روان و په تښتول سوي ماشومانو کې درې نجونې او دوه هلکان دي چې تښتونکو بیا وروسته د سند صوبې په رتو ډیرو سیمه کې درې نجونې خوشې کړې او دوه هلکان یې له ځان سره وړي دي د ډیر الایار ډیپټی کمشنر سید ظفر علی شاه تشتون کو خپل دا درې تشتول سوي ماشومان په رتو ډیرو کې پریشي او دوه هلکان وړي دي د رتو ډیرو خلکو چې دا ماشومان لیدلې چې درې لاواري څه ماشومې په یو ځای کې لډې وخت ناستې دي او څوک ورسره نسته نو دوی بیا له دې نجونو پوښتنه کړې یو بل ځای ته یې ټلیفونونه کړي او اخر یې دلته حال راکړ او خبر یې کړو د ظفر علی شاه په خبره په ټولو شاوخوا سیمو کې یې پلټنې پیل کړې او د سند صوبې له لوړپوړو چارواکو سره هم په تماس کې دي او ډیر ژر به پاتې دوه ماشومان هم راخوشي کړي علی شاه زیاتوي هغه رکشا چلونکی چې دا ماشومان به یې هر ورځ مکتب ته وړل هغه له همدې تښتونکو سره ملګری دی دا رکشا چلونکی په دې کې کار دی او هغه له پرون راهیسې ورک دی د هغه دوه ورونه موږ نیولې دي او په ده پسې مهمه پلټنې روانې دي له دې سره مو د سند له حکومت او پولیسو سره هم رابطه سته نو که خدای کول ډیر ژر به دا نور ماشومان هم راخوشي کړو بلې خواته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې ویلي اړوند امنیتي چارواکو ته امر کړی چې تښتول سوي ماشومان دي ژر تر ژره او روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي د ویلو وړ ده چې له تیرې څه مودې راهیسې د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمه کې هندو تجاران او شتمن وګړي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول کیږي او وروسته یې بیا له کورنیو څخه د کروڑونو روپیو تر وړلو وروسته راخوشي کړي د ډیر علیار د امنیتی چارواکو په خبره دا ماشومان هم د پیسو د تاوان لپاره تښتول سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پوری
کا نوار
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
زمو جاغ لمشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په قبایلی سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټي د فاټا لپاره د اصلاحاتو په یو لس نکاتي ایجنډا سلا شوې ده چې په کې د قبایلی ولس لپاره د ټولو آئینی، قانوني او انساني حقوقو غوښتنه شوې ده. یاد کمیټې پرون په پیښور کې دغه نکات د خبري غونډې پر مهال وړاندې کړل. نن سهار د نیمه قبایلی سیمه اف ار بانو په توده چینه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو غاړه د سړک د غاړه خخ کړی شوی بم باندې خطرې چې په کې د اف سی ځواک درې تنه وجل شوې دي. ترې پیخي زمواري تر دې دمه چا په غاړه نه اخیسته. د بلوچستان په ډیره الیار سیمه کې نامعلوم اوسلوالو 15 اندوان ماشومان تختولی دی. یاد سیمه چارواکي وای 15 واړه ماشومان د چهارشنبه په غرمه د سکول نه کورته د تللو په وخت تختول شوې دي. د چارواکو په وینا د ماشومانو د تختولو وروسته یې لکتر لګه و مشکوک کسان نیولې او د هغوی نه تحقیقات شروع کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما د پلان له اعلانې وروسته په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. پولیس مشر کرزی ویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د نه پروز ویل چې د 2014 کال تر پایه به افغانستان خپل ټول عسکري عسکرونه وباسي. د امریکا صدر باراک اوباما د خپل هیواد د خارجه تګلارې په حق د وینا په وخت په دې خبره ټینګار وکړ چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. د لړکې نوموړي په کانګرس غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد مبارزې د ملګرتیا فاند د مرستې لپاره د 5000 ډالر منظور کړي. او د یوکرین امنیتي ځواکونه وایي بیگانه وخت په لوهانسک سیمه کې روس پلو باغیانو د دوی په بیرکونو حمله کړې چې پکې یو شمیر باغیان او د امنیتي ځواکونو اهلکار وجل شوی او جوبل شوی دي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي او سوارسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. سراج زهیر یې مهم ټکی راخستی دی.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي د پاکستان او هند تعلقات معمول اړخ ته راوستلو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ ملاقات شوه دی. اداریه مخکې لیکي په دې موخه هندي وزیر اعظم ممبئی کې لړکی پاکستان ته چارج شیټ وړاندې کړو. هغه هغه دا چارج شیټ نو وړاندې کړي نو دا به ډیر خوي او دا شان به د ملاقات په نړۍ کې یو ښه تاثیر وړاندې کړي وو. اداریه زیاتوي باید اوس وخت راغلی دی چې دوانه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اعتماد د بحالې لپاره په ګډه کار وکړي. چې دارنګ د کشمیر په شمول چې څومره هم مسلې دي چې هغه په خشن هوارې شي. د ادارې په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې د ادارې په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې به پاکستان او هند لا هم خپل رویه بدلول وي. دریا اخر کې لیکي چې د نړۍ ترجیحات بدل دي، وخت بدل دي، نو باید چې د نریندرا مودی انتظامیہ هم پسندیدگی سره د ځمکنی حقایقو پرانا کې د پراخ مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوزي. ځکه چې دا وخت د نړۍ سترګې د پاکستان او هند په تعلقاتو دي، نو باید چې راتلونکي کې مذاکراتي عمل جاری وساتل شي چې دارنګ دې منطقه کې امن بحال شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د شری ټیکو دوران د ډیرو ماشومانو حالات خراب شوه دي او د دې وجه دا خوده لې چې د دغه ټیکو وخت اوریدلی وو. خو بل طرف ته صوبایي حکومت او د صحت محکمې چارواکي د ټیکو غیر معیاري کېدل یا وخت اوریدل د مخالفینو پروپاګاندا بلي. دریو وړاندې وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې زموږ صوبه کې په هسپتالونو او میډیکل سټورونو کې هغه انتظامات د نشت برابر دي چېرته چې دوایانې په یو خاص درجه حرارت کې ایښودې شي او د هغې له وجې دوایانې خرابې شي او دینه زهر جوړ شي. دریو زیاتوي چې د شری د ټیکو وخت اوریدو لوی ثبوت داري چې د سواترا موړي بی ایچ یو عملی په ضد ډیپټی کمشنر کاروایی شروع کړې ده. نو باید حکومت د سوات او پیښور په ګډون هر هغه ځای کې پلټنې وکړي چېرته چې د شری ټیکو ریئکشن کړی دی، ځکه چې د شری د ستنو سره ریئکشن د معمول خبره ده، خو دا ریئکشن دومره زیات نه وي چې ورسره ماشوم مړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټیټ فورډ کمنټری څرګندې اداره لیکي په هند کې د نوي حکومت راته ګرسته به پر اسلام آباد دا فشار زیات سي چې د ترهګرو ډلو په ضد سخت تګلارې خپل کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. د دغه دواړو لیکنو تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
سټریټ فور کمنټری سیلانیز اداره په هندستان کې د نریندر مودی په واک کې د راتلو وروسته په حالاتو تبصره کړې او وایي په هندستان کې د بارتیا جنتا پارټي په زیات اکثریت سره د انتخاباتو د ګټلو وروسته بعد د پاکستان او هند په اړیکو هم اثرات پریوزي. سټریټ فور کمنټری لیکي په هند کې د نریندر مودی راتګ به اسلام آباد ته هم په دې اړه سخت وخت ورکړي چې باید دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخته پالیسي ولري او د مودی را روان حکومت به دا ونه زغمي د پاکستان لخوا یې په هیواد کې قسم بدمنی مخ تراشی، ځکه چې ښکاری داسې د هغه حکومت په د ترهګرۍ د ختمولو لپاره زیات سخته پالیسي ولري. د پاکستان وزیر اعظم هم د هند سره اړیکې ښکول غواړي، خو د دغه لپاره به د اسټابلیشمنت لخوا د سخت مخالفت سره هم مخامخېږي. په دواړو هیوادونو کې خی اړخي ګوندونه په واک کې راغلي، نو دا به په روان وخت کې کتلی شي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه په سیمه کې د امن راوستلو لپاره تر څومره حد پورې تللی شي. سټیټ فور کمنټری لیکي پاکستان تبا لا اوس هم ډیر څه کول وی چې د هند سره خپل تعلقات عادي حالت تراولي، ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د هند مخالفو ډلو سره د امنیتي ادارو لخوا مرسته شته او د دغه ډلو لکه لشکر طیبه مشر حافظ سعید خ پخکاره ګرځي او د خپل مقاصدو د ترلاسه کولو په لار کې پوره ازادي لري. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د 1300 کلونو راهیسې د امریکا ولسته پښتنه کوي چې د افغانستان جګړه به کله ختميږي او د دغه په جواب کې ولسمشر باراک اوباما د تیرې نهې په ورځ وویل چې دغه به په راروانو دوو او یا دوه نیمو کالو کې پای ته ورسیږي. اوباما وویل د خپل هغه ژمنه پوره کوي چې تر مخې له افغانستانه خپل سنا 22,000 عسکر راوباسي او د دغه پلان تر مخه به یوازې 9,800 عسکر په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته ایسار وي، چې د 2015 کال په پای کې به دغه شمېره هم نیموي او په 2018 کال کې به دغه شمېره لا نوره هم راکم کړي او یوازې دومره شمیر عسکر به پاتې وي چې په کابل کې د سفارتخانې امنیت وساتي او افغان امنیتي عسکرو سره مرسته وکړي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه موده کې به امریکایي عسکر په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو پر وخت افغان عسکرو سره یو څه مرسته هم وکړي.
فرخنده وزیر و چې د سیمې او نړۍ په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال راکوي. د نیوز ورسپانې هند ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه لیکلي چې دا به غیر حقیقي خبره وي چې دغه سفر څخه څه لوی تمې وساتل سي. په اداریا کې راغلي چې د دې هر څه مقصد دواړخیز اړیکې پر ځای کول. د دې مقالې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د نیوز ورسپانې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستورې په لړ کې هند ته د سفر په اړه لیکلي چې د نوموړي د سفر مختلفې نتیجې مخې ته راتللی شي. نواز شریف د پاکستان لومړی مشر و چې په داسې دستور کې ګډون وکړو. ورسپانې لیکي دا بغیر حقیقي خبره وي چې دغه سفر نه څه لوی تمې وساتل شي. په ادارې کې راغلي چې د دې هر څه مقصد اړیکې پر ځای کول وو او د ښه اړیکو لپاره بنیاد جوړول وو. نواز شریف هغه وخت ټول حیران کړل چې نوموړي د هند پخوانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سره ملاقات لپاره دغه کور ته ورغله. اٹل بہاری واجپئی په 1992 کال کې د لاهور سفر کړی وو او نواز شریف د نوموړي سفر یادګیرنه هم کړې چې په هغه وخت کې د پاکستان او هند اړیکې ډېرې تودې وې. دی نیوز ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف او مودي ملاقات د پخوانی وخت یو یادګیرنه هم ده چې په هغه وخت کې دواړو هیوادونو په مثبت انداز کې د امن خبرې اترې کولې. د دواړو مشرانو ملاقات د امن پر راوستو په دې لاره کې د مشکلاتو په اړه هم ډېر مهم وو. ورځپاڼه زیاتوي چې نواز شریف د خبرو اترو جاري ساتلو او مودي د ترهګرو په اړه خبرې کړې او په ځانګړې توګه د 2008 کال ممبئی ترهګریز بریدونو په اړه خبرې وشوې. په اداریه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو سیکرټري سجاتا سنگھ په خبري کانفرنس کې پر اعتماد وه چې پاکستان به هند ته تر ټولو غوره هیواد د درجه ورکړي او تجارت ته وده ورکولو لپاره به د هیواد ته رسایي وکړي. د سجاتا سنگھ په وینا نریندر مودي د پاکستان دورې بلنه هم قبول کړې ده. د اداري په وینا نواز شریف په خبري کانفرنس کې یو وار بیا د امن خبري کړې دي. اداري زیاتوي چې یو خبره د پام وړ ده، وغدا چې د هند لخوا په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وشو، خو د پاکستان وزیر اعظم د هیواد په ځینو معاملو یوازې په عام سفارتي انداز کې خبرې وکړې. د نیوز د اداري په اخره کې لیکي چې له هند سره د امنیت په لړ کې د پاکستاني پوځ ژمنتیا تر اوسه د پښتنو لاندې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د هیواد د پراخي بهرني تګلارې په حق له وینا پر وخت پر دې خبره ټینګار کړی چې دا مهال د امریکا او نړۍ په وړاندې تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. نوموړي پرون د امریکا په ویسټ پوینټ نومي پوځي اداره کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې په افغانستان او عراق خپل تجربه ته په کتو سره به د ترهګري په ضد مبارزه کې بدلون راولي او له هغو هیوادونو سره به کلک ملاتړ کوي چیرې چې ترهګر خپل ځانونه مضبوطوي. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې نن سبا د امریکا او نړۍ تر ټولو لوی ګواښ تروریزم دی. اوباما وویل چې امریکا په نړۍ کې د مشرتابه رول ته دوام ورکوي، خو له پوځي قوې څخه تر کار اخیستلو مخکې د نړیوالو همکاري او زغم ضروري بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د تروریزم پر ضد یوه نوې 15 میلیارد ډالري بودیجه اعلان کړه چې د په وینا دا به امریکا ته لاره اواره کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې خپلو شریکانو ته د روسنی او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې مرسته وکړي. هغه ستراتیژي به چې پر اساس هر هیواد چې تروریستي شبکو ته ځای ورکړي ونیول شي کمزوري او نامناسب وي. زما په باور موږ باید خپل تروریستي ضد ستراتیژي بدل کړو او په افغانستان او عراق کې نیمګړتیاو بریالیتوبونو او تجربو ته په پام له هغو هیوادونو سره چې تروریستان غواړي په هغو کې ځای ومومي اغیزمنه ملګرتیا پیل کړو. د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. ویل چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به 9000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریشتي او د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل ټول عسكر له دغه هیواد وباسي. ولسمشر اوباما په خپلو پرونو یو څرګندونو کې وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو له درکه سپمیدلې پیسې به د نړۍ په نورو برخو کې د خطرونو پر ضد د مبارزې لپاره وکارول شي. د زیاته کړه نن سبا د تروریزم اصلي خطر د القاعده له نامتمرکز ډلو او د هغو له اړوندو سخت دریزو سرچینه اخلي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل که د امریکا د ملي ګټو تقاضا وي د اړتیا په صورت کې به بیا هم له قوې کار واخلي، خو دا هم وویل چې له قوې څخه باید په احتیاط کار واخیستل شي. شغلی اوباما د امریکا پوځیانو ته په خطاب کې وویل د امریکا پوځ په نړۍ کې ساری نه لري، نو ضرور نه ده چې هر وخت ورڅخه کار واخیستل شي. امریکا باید تل په نړیوالو صحنو کې مشري وساتي. که موږ دا کار ونه کړو بل څوک یې نشي کولی. دا پوځ چې تاسو پکې یاست زموږ د مشرۍ د ملاتیر دی او تل به وي، خو پوځي اقدام هر وخت د مشرۍ یوازینی یا لومړنی عنصر کېدای نه شي. د امریکا ولسمشر د اوکراین په اړه وویل نړۍ د امریکا تر مشرۍ لاندې یو لاس شوه او په اوکراین کې د روسیې چلند وخانده. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو محبس په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې د دغه زندان د بندولو لپاره به هلې ځلې وکړي، ځکه چې د امریکا ارزښتونه او ژمنې اجازه نه ورکوي چې له خپلو پولو د باندې د تل لپاره یا د اوږدې مودې په مخه څوک بندي وساتي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په حق له د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د پلان لیلانې دوه وروسته پر وسوالو طالبانو ژغ کړی چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی چې د واک مدای په بشپړې دوه د ویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نسته. اوباما د نه په ورځ اعلان وکړي چې افغانستان به خپل ټول عسكر وباسي. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ټولو پوځیانو د استلو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی وکړ. شاغلی کرزی د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا دا پریکړه باید د دې سبب شي چې طالبان جګړه بس کړي او د افغانستان له راتلونکي حکومت سره خبرې پیل کړي. کرزی له امریکا سره د امنیتي موافقې چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته لار اواروي د لاسلیک کولو مخالفت فات کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس له 9800 سرتیرو پرته چې د 2014 میلادي کال تر پایه به ووزي نور ټول د سشکل په پای کې ووزي. له دې سره به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ هغه پوځي ماموریت پای ته ورسیږي چې پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو له کبله پیل شوی وو. د ولسمشر کرزی له مانی څخه په یو خبر پانه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د خپلو محاربو پوځیانو شمیر کم کړي او صفر ته به یې ورسوي. د افغانستان ولسمشر پر وسلوالو مخالفانو ژغ کوي چې له دې تاریخي فرصته په استفادې جګړه پای ته ورسوي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په افغانستان کې د ځواکونو د پریښولو په باب د امریکا پلان وغانده. طالبانو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر بشپړه وټولو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. د امریکا پلان تر ډیره د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لوري د دوه اړخیز امنیتی تړون له لاسلیکولو سره تړاو لري چې د جوزا د 24 مینیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي. اکثره کتونکي باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به امنیتی موافقه لاسلیک کړي. ټاکل شوی دی چې نوې ولسمشر د اگست په 2 چې د اسد یو لسمه کیږي لوړه په ځای کړی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د امریکای ولسمشر بارک اوباما هغه پریکړه افغانان ته یو زیری وباله چې ویلي دی له 2014 کال وروسته به 9800 امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې پاتې شي. جنرال ډنفورد په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو عمومي کمانډان دی. په دې اړه نور حال له کابل صفی الله سنګ زیرا کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پریکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان له توت هرکلی سره مخامخ شوه. د دغو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد دا پریکړه له یوې نامعلومه راتلونکي څخه د افغانستان او سیمې د ژغورېدو په معنا وبلله. زه باوري یم چې دا پریکړه د افغانانو لپاره یو ښه پیغام لري. دا په افغانستان او سیمه کې یو نامعلومه راتلونکي له منځه وړي او روښانه کوي. همدارس د هغو خبرې غلطی ثابت وی چې ویلی دی افغانستان به د کال په پای کې یوازې پرې خودل شي چې دا واقعیت نه لري. د روزنی مشورې او په عملیاتو کې د همکار په توګه د پاتې کېدو په برخه کې د ولسمشر پریکړه مونږ ته دا موقع راکوي چې د یو پیاوړي او سمبال افغان ملي پاوز او ملي پولیسو په برخه کې پرمختګونه په بریالیتوب سره پاتې ورسو. خغلی ډنفورد هم د باراک اوباما په هغه د ریسټینګار وکړ چې ویلی دی دا 9800 امریکایي عسكر به په دې شرط په افغانستان کې پاتې کیږي چې د کابل واشنگتن ترمنز امنیتی سند لاسلیک شي. په همدې حال کې جوزف ډنفورد جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې د 2014 کال تر پایه به له بګرام پرته ټولې امریکایي اډې افغان حکومت ته ورسپارل شي او د بګرام اډه به هم د افغانستان له حکومت سره په تفاهم کې ورسته انتقال شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان ډنفورد خبريالانو سره په خبرو کې ویلي افغان ځواکونو دا وړتیا پیدا کړې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د جنرال ډنفورد په وینا امریکا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ټولو برخو سره همکاري کوي خو له هوایي ځواک سره به د همکاري کچه زکه لوړوي چې د پوځي مشرانو د بریالیتوب راز پکې نغښتې ده.
مونږ
اوس شپېته ایم آی ولس الوتکې لرو چې فعال دي. دا شمېر به د کال په پای کې اتیا او ته زیات شي. مونږ به په 2015 میلادي کال کې د هوایي جنگي الوتکو انتقال هم پیل کړو. په لنډ وخت کې خو له ایم آی 15 الوتکو او نورو هوایي تجهیزاتو سره شي افغان ځواکونه یې لري د دوام ورکوو. نو هدف دا دی چې په اوږدمهاله کې نه په 2014 او 2015 کې افغان هوایي ځواک د پرمختګ هغې سطحې ته ورسول شي چې افغان پوځیان یې اړتیا لري. د سېشنبې په ورځ براک اوباما ویلي وو چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. خو له دې مخکې ویل شوي وو که امنیتي تړون لاسلیک شي نو تر 2040 میلادي کال به یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو سره اوري. د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه نه د معلومات چې هغه امریکایي ځواکونه چې له 2014 کال وروسته پاتې کیږي د دوی څه شمېر به د ترهګرۍ په وړاندې هڅې مخته وړي، او دا هم نه د څرګند چې ناټو او نور نړیوال متحدین به څه شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. چک هیګل دا څرګندونې وارو وروسته له هغې وکړې چې اوباما اعلان وکړ چې 9800 عسکر به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د نوموړي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به نوریاس نوري درته واوروي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي دا تر اوسه نه ده معلومه چې په راتلونکو دو کلونو کې به څه شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره په جګړه بوخت وي. چک هیګل چې د لومړي ځل لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه څرګندونې کولې وویل دی ډاډه دی چې افغان امنیتي ځواکونه به خپله وړتیا کافي حد ته ورسوي چې وکولی شي په خپله د دې هیواد امنیتي چارې سنبالې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نږدې 10000 امریکایي عسکر به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خو د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا چې هیګل دا ومنله چې تر اوسه په دې اړه چې د دغو عسکرو څه شمېر به له تروریزم سره په جګړه کې ونډه ولري ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. هغه وویل دا هم نه ده روښانه چې د ناتو غړي او نور نړیوال شریکان به څومره شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي او دغه عسکر به کوم مشخص ماموریت سرته رسوي. چک هیګل وویل دی تمه کوي چې نړیوال متحدین په دې اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت د دوام لپاره څه شمېر او څه ډول عسکر پرېږدي د جولای د میاشتې تر پایه پرېکړه وکړي. چک هیګل دا څرګندونه هغه خبریالانو ته وکړه چې له د سر اروپا او آسیا ته په سفر کې ملګری دي. نو موړی به په دغه 12 ورځنی سفر کې راتلونکي اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر به دغه راز افغانستان ته هم لاړ شي. د امریکا ولسمشر د سېشنبې په ورځ وویل چې 9800 امریکایي عسکر به چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي افغان امنیتي ځواکونه روزي او د تروریزم ضد عملیات به ترسره کوي. د دغه ځواکونو شمېر به په 2015 کال کې نیمایي ته راکم شي او د 2016 کال تر پایه به پاتې ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا پوځي قمندانان په دې باور دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو او هم د تروریزم په وړاندې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره دغه شمېر کافي دی. د چک هیګل په وینا که څه هم د دې شي ضمانت نشي کېدی، خو د اوباما له خوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پلان به پرې نږدي چې افغانستان بیرته په شا ولاړ شي او دا هیواد لکه د عراق په څیر د تروریستي شخړو د زیاتوالي په ډګر بدل شي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغسې یو حالت رامنځته شوی دی. هیګل وویل افغان امنیتي ځواکونه که څه هم تر اوسه هغه حد ته نه دي رسېدلي چې ورته اړتیا ده، خو دغو ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر وویل امریکا به د راتلونکو کلونو لپاره هم تروریزم له شر نه وی خلاصه، خو زیاته کړه چې تروریستي شبکې ورستر بلې په نړۍ کې ماهر کیږي، په پرمختللي بڼه فعالیت کوي او له یو بل سره اړیکې ټینګوي.
زموږ هغه مشال رادیو خاوري. امریکا وایي د 2014 کال تر پای پورې بټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي. دا چې د واشنگټن له خوا دغه پریکړې اسباب څه دي او دا اعلان به د افغان دولت وسوال مخالفینو ته څه پیغام ولري؟ په دې اړه رضوان مراد په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپو محمد عالم پاین سره مرکه کړي او دغه پښتنې ورسخه کړي دي.
خدا دې چې دا ستراتیژیکي تړون دا دو جانبه ستراتیژیکي تړون اوباما ذکر کړل چې دا به د آینده د افغانستان رئیس جمهور هر څوک چې سي په دا دوه کسو کې چې یو اشرف غنی دی او یو هم عبدالله چې دا دواړو دا وعده کړی ده چې دا به دا امضا کوي. دا هغه د امضا د باده بنو دا قتل کیږي او دا عسکر به راایستل کیږي. اما یو مهمه خبره چې اوباما کړی ده هغه دا ده چې موږ د افغانستان څخه خپل عسکر راباسو. دا انګلیسي لغت هم چې دا استعمال کړی دی هغه ریسپانسبلی، چنه موږ به دا ګورو د جوانب د موضوع ته وګورو. داسې نه راوځو چې په یو وخت کې به دا زموږ لپاره خطر یا د افغانستان لپاره چې زموږ دوستان دي د هغو لپاره به خطر وي. په داسې حالت کې موږ د عسکر ځنې راباسو او دا خرار خرار به را باسو چې د افغانستان د اردو ملي او د خپل د پولیس ملي وکولای چې پر خپل پښو باندې ودرېږي.
پاین صاحب، یو مسله چې د اوباما دغه سرګندونه چې دی وای چې روسته به بیا په مسؤلیت سره اقدام کو او ګام بخلو، خو اوس ځینې اندښنې ده چې دا خبره چې موږ پراتونکو یو نیم کال یا دو کالو کې وزو، دا په افغان ځواکونو د افغانستان کې د پنګوالو د غرض د افغانستان د حکومت مخالفینو ته څه پیغام لرلی شي؟
د افغانستان او مخالفینو ته اوس مثلا که طالبان دی که دا حزب اسلامی دا گلبدین دا نور خلق دا حقانی گروپ دا خو ټوله وای چې دا تر هغه وخت پورې چې دا خارجي اسکر دا افغانستان څخه دا خارجي قوت خارجي نفوذ دا افغانستان څخه کم نسی، موږ د خپل اسلحه نه پرېږدو. نو دا یو مسله ده، د مخالفینو مسله ده. او دا چې دا هغه چې دا د حکومت پلویان دي، دا د افغانستان د حکومت هر څوک چې د افغانستان رئیس جمهور سي، هغه به دا د افغانستان منافع ته ګوري چې دا د افغانستان ملي منافع په څه کې دي، چې دا افغانستان کولای شي چې خپل ځان په پښو باندې ودرېږي. او دا د دوه مملکتونو چې د افغانستان ګاونډیان دي لکه ایران او افغانستان، دا د امریکا د وتلو بعد به دغه دوه مملک نور هم د دوی لاس په افغانستان کې قوي سي.
خلکو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا له کرزي سره د ولسمشر اوباما اختلافات له امله متحده ایالات اوس داغي سزا ټول د افغانستان خلکو ته ورکوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا مناسبات په اخر وختو کې دا تاو تریخوالی د امریکا بالخصوص د اوباما د ادارې او د کرزی تر مابین پیدا شوه. دلته په امریکا کې مختلف ګوندونه مختلف نظریات لري، بالخصوص په د ریپبلیکنانو کې، د جمهوری خواهانو کې. هغه وایي چې دغه د عسکر چې د اوباما په دغه ترتیب باندې راواسي، دا باید عسکر هلته زیات وساتي، د طالبانو سره د طالبانو په مقابل کې دا جنگ باید ادامه پیدا کړي، او طالبان دې ته مجبور کړي چې د میز وسر ته راشي او د خبرو اترو ته حاضر شي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد عالم پایندو چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه زموږ همکار رضوان مراد پښتنې ځواب ولې. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو لس کلونو کې په یاد ولایت کې د پرمختګ هیڅ ډول کارونه نه دي ترسره شوي. روغتون نه لري، تعلیم ته پکې پام نه دی اړول شوی، او په ټول ولایت کې یو متر پوخ شوی سړک هم نشته. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د نورستان والی اپیز عبدالقیوم وایي چې په نورستان کې روغتیایي اسانتیاوې نشته، د تعلیم کچه پکې کمه ده، دولتي برېښنا پکې نشته، او تر اوسه ټول سرکونه خام پراته دي. دی وایي
نورستان ته هغه څنګه چې په کار دی هغسې توجه نه ده شوې. مونږ په نورستان کې تر اوسه پورې یو کیلومتر درته نه وایم، یو متر قیر سرک نه لرو. واما ولسوالۍ نه پرته هیڅ ولسوالۍ د مرکز سره د سرک د لارې ولو که هغه خامه سرک وي نه دی نښلول شوي. یو ولایتي شفاخانه تر اوسه پورې نه لرو. اویا فیصد مکاتب مو اوس هم تعمیر نه لري. په نورستان کې د اوبو پریمان سیندونه هلته شته دي، او په لږه ساحه کې هغوی ارتفاع هم پیدا کولی شي، خو یو دولتي برق پروژه په کار نه واچول شوي.
والي حافظ عبدالقیوم وایي چې په نورستان کې څو ورځې وړاندې رغنیزې پروژې افتتاح کړې دي.
مرکز کې د پارون د برق پروژې په نوم باندې یو پروژې افتتاح کړی چې 99 میلیون افغانۍ به په هغه باندې مصرف راځي. د 14 میاشتو کې به هغه بهره برداري ته وسپارل شي. مونږ تقریبا څو ورځې د مخه د نورستان مرکز پارون کې چې تر اوسه پورې بستردار کلینیک نه لرل، لس بستریز کلینیک هم افتتاح کړل. د پواما ولسوالۍ کې 25 کیلومتره د سرک ترمیم دی. د فواید عامې د بودیجې نه مونږ صرف د ترمیماتو لپاره یو څه پیسې هم ترلاسه کړو، په هغې باندې د 25 کیلومتره سرک ترمیمېږي.
دا چې نورستان ولایت ته د کال لپاره څومره بودیجه منظوره شوې، حافظ عبدالقیوم وایي
دا حدود $1 میلیون دی چې دا هیڅ وخت کې د نورستان ضرورتونو ته په کتلو باندې مونږ دپاره کافي بودیجه نه دی. او متاسفانه په مرکز کې یو حد پورې بیوروکراسي شته دی چې دغه بودیجه په وخت باندې نورستان ته نه رسېږي. د کار وخت تیر شوی وي، که دغه بودیجه څه کالي مصرف شي هم یو لاسته راوړنه به وي. او نورستان کې مونږ د کار دپاره ډېر کم وخت لرو، ځکه هلته موسم ډېر سوړ دی او هلته بیا کار نه کېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په دغه ولایت کې کار پیل کړی، له اداري فساد سره یې جدي مبارزه پیل کړي، د تعلیم د کچې د لوړولو لپاره پلانونه لري، او هڅه به وکړي چې د یاد ولایت ټولې ولسوالۍ د سرک له لارې مرکز پارون سره ونښلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، د مینی او رڼا زیری.
او په پای کې د پېښور په اړه یو راپور. پرون د پېښور سرویسز کلب ودانۍ کې د جنگ میډیا ګروپ لخوا د ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمي نندارتون تابعه شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د زده کوونکو او ښوونکو په شمول د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال زلاند یوسف زیرا کوي.
د ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمي نندارتون منتظم هارون خان مشال رادیو ته وویل چې د دې پروګرام مقصد په خیبر پښتونخوا کې تعلیم ته وده ورکول او طالب علمان ته د ټولې صوبې د پوهنتونونو څخه د خبرې دو موقع په لاس ورکول دي.
د دې ټول نه غټ مقصد دا دی چې یو صحتمند کمپټیشن فضا پیدا شي او طالب علم ته دا پته ولګي چې په فیوچر کې د دې د کیریئر کمې موقع په خیبر پښتونخوا کې شته.
د تعلیمي نندارتون مشر میلما رحیم الله یوسفزی وینا وه چې خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره کار کول د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی.
په دې حالاتو کې چې په خپل دلته کم ډېرې مسلې دي د
جناح میڈیکل کالج لڑخا دین اندارتون کے برخا خستون کے مدثرہ مدنی وائی چدا سے پروگرامونو کے ٹول اس دکون کو او بیا خاص توگا زنانہ دکون کو تا ڈیرا گٹ ترلا سکے گی. نکرم ایجنسی اوسیدون کی او د پیښور په هنتون طالب علم ارشاد حسین چې ایجوکیشن ایکسپو ته د ننداری په غرض راغلی وو سخه مو چکله د ترلاسه شوی ګټه په باب لو پختل نو د هغه وینا وه.
دا زمو مختلف یونیورسيټو او سکولو کالجو ولا مختلف سٹار ولې دلو مختلف یونیورسيټو سکولو کالجو معلومات وشو ما کوم بیس پروسس ده هغه چکله کمپیوټر اوس ما مختلف سٹار نو تاسو نو کوم ایم ایس کوم زنه کوم ته کوم ځای په دې کې ماته مختلف یونیورسيټو معلومات
د جنگ میڈیا گروپ لخوا جوړ شوی ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمی نندارتون کې د خیبر پختونخوا ویش تعلیمی ادارو ګډون وکړو او د دوی په وینا پر روانه میاشت کې به د پاکستان په نورو غټو ښارونو کې د دغه ډول نندارتونونو تابعیا کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.